وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر 11 بجو دوام کوي او رچ ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت غوښتي چې ک غواړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي کمیټه پر القاعده او طالبانو د لګول شوې بندیزونو له تور لسخه د یو شمېر طالبانو د نمونه پر استلو غور وکړي، نو باید ژر ډیر ژر د کمیټې ته زیات معلومات ورکړي. د برتانیا دفاع وزیر وایي وزیر پوزي لارې په افغانستان کې دوامدار سول او امن نشي ټینګېدای، بلکې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ته پکار ده چې له یو شمېر طالبانو سره خبرې وشي. پر دې او یو شمېر نور موضوعاتو مو په دې خپرونه کې راپورونه راغونډ کړي، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. لومړی ماریا صدیقي د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې لخوا د هزاره قوم دوو نومان وزیرانو ته د باور رایې نه ورکول د یو شمېر سیاسي کړیو لاس په بله. د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې په جګړې کې شپږ طالبان وژل شوي دي. بهرني خبرونه هم درته لرو، خو تر هغې مخکې کورنۍ خبرونه ته غوږ شئ. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې لخوا د هزاره قوم دوو نوماند وزیرانو ته د باور رایې نه ورکول د یو شمېر سیاسي کړیو لاس وبله. ډاکټر داوود علي نجفي او محمد سرور دانش چې د ترانسپورت او لوړو زده کړو وزارتونو ته کاندید ول، د ولسی جرګې لخوا د باور رایې ترلاسه نه شوای کړی. د باختر خبري آژانس د خبر له مخې افغان ولسمشر د ډاکټر نجفي او د ښاغلي دانش پر ردېدل خوشنی څرګنده کړي. تر دې وړاندې هم ولسی جرګې د هزاره قوم اړوند نومان وزیران رد کړي وو. د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې په جګړې کې شپږ طالبان وژل شوي دي. د برګ مټال ولسوال مولوي اسماعیل وایي چې دغه جګړه تیره شپه شوې او دوه پولیسان پکې ټپیان شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په شپږو وژل شویو کې دوه پاکستانیان طالبان هم شامل دي. طالبانو په دې اړه کومه تفسیر نه کړی. د یو بل خبر له مخې د کونړ په مروره ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر موټر د ماین چاودنه شوې ده. د چارواکو په وینا په چاودنه کې د مروره ولسوالۍ د امنیت مدیر وژل شوی او درې تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار څلور ملکی وګړو ته هغه مهال مرګ ژوبله واوښتله چې د سپرلۍ موټر یې د سړک د غاړې په یوه ماین وخود. د کندهار د والي ویان زلمی ایوبی دا پیښه تایید کړې او ویلي دي په دې پیښه کې چې د خاکریز ولسوالۍ په سلامي سیمه کې شوې ده، دوه ملکی وګړي مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د پیښې قربانیان ټول ندي. تر اوسه پورې هیڅ یوې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د کندهار د والي ویان په وینا دا د دولت د وسلوالو مخالفینو کار دی. او په کابل کې د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغاني دزنو بهرنی اثرو سره په دې توګه بدلیږي: یو ډالر شپږ څلوېښت افغانۍ او پنځلس پوله، یو پاوند نه شپېته افغانۍ او دېرش پوله، یوه ایرو شپږ پنځوس افغانۍ او شپېته پوله، زر ایراني تومانه درې څلوېښت افغانۍ او پنځوس پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ او دېرش پوله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه درې څلوېښت افغانۍ. په بهرنۍ خبرونو کې له فرشتې جلال زی سره ملتیا وکړي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي کچیرې د افغانستان حکومت دا غواړي چې د دوی ځانګړي کمیټه د دې سازمان له تور لیست څخه د یو شمېر طالبانو نومونه لرې کړي، باید ډیر ژر دوی ته په دې اړه اضافي معلومات ورکړي. د دې خبر تفصیل به وروسته په خبرونه کې وړاندې شي. چارواکي وایي چې څلور پاکستانی عسکر پرون په باجوړ کې د افغانستان خاورې ته نږدې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي. ویل کېږي چې وسلوالو په باجوړ کې د پوځیانو پر یوه پوسته حمله کړې وه. په سیمه کې یوه حکومتي مقام محمد جمیل ویلي چې وسلوالو کسانو په خار سیمه کې د عسکرو پر دې ډلې د غزنی پر مهال حمله کړې وه. په دې نشته کې درې وسلوال هم وژل شوي. د قرغزستان د موقت حکومت مشر روزا اتونبایوه بنن د انتخاباتو د بهرنیو څارونکو د استازو له یوې ډلې سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې په دې هېواد کې رایه ورکوونکو د اساسي قانون د ټول پوښتنې تود هرکلی کړی. په قرغزستان کې د یکشنبې په ورځ د اساسي قانون په اړه ټول پوښتنه وسوه او رپورټونه وایي چې تر نوي فیصده زیاتو خلکو د وړاندیز شوي بدلون هرکلی کړی. د دې بدلون پر اساس په منځنۍ آسیا کې د لومړنیو پارلماني د لومړني پارلماني سیستم لپاره لار خلاصيږي. په پام کې ده چې په اکتوبر کې په قرغزستان کې پارلماني انتخابات تر سره شي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي اتحادیه او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په قرغزستان کې د سولې په فضا کې د ټول پښتني د تر سره کې دوستاینه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي په ټول پښتنه کې نظم څرګندوي چې د قرغزستان خلکو سولې ته مخه کړي او له نرمۍ یې کار اخیستی. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ د ادارې ویاندي ازادي راډیو ته وویل چې دا ټول پښتنه په قرغزستان کې قانوني نظم او ډیموکراتیکو پروسو ته لاره هواروي او یو مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي سپین ماڼۍ هیله مند ده چې د یکشنبې د ورځې رفرانډم په دې هېواد کې له څو میاشتو شخړو وروسته د سولې او ثبات پر لور لومړنی ګام وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي سره له دې چې د امنیت شورا د رواني میاشتې په پیل کې پر ایران د تازه بندیزونو لګول تصویب کړل، دی بیا هم د ایران د اتومي لانجې د هواري لپاره مذاکرې او خبرې غوره بولي.
Even with this Security Council's resolution,
د وایدا امنیت شورا له خوا د تازه بندیزونو د لایحې له تصویب سره سره هم د خبرو لاري د مسلې د حل لپاره حل ځلوته ورونه پرانیستلې. ما په دې اړه بیا هم د اروپایي اتحادیه او اروپایي شورا له مشرتابه سره خبرې وکړې او هغوی مې د دې خبرې دوام ته وهڅول. زه به هم درز د نړۍ د مشرانو او هغو لوریو چې له دې درک اندېښنه لري هڅولو ته ادامه ورکوم څو د مسلې د حل لپاره د وی ورستۍ او مناسب لار د مندلو هتي جاري وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد ویلي تهران د خپل اتومي پروګرام په اړه له غرب سره خبرو ته تیار دی، خو دا خبرې تر راتلونکو دوه میاشتو نسی پیل کېدای. جمهور رئیس احمدی نژاد خبریالانو ته وویل چې غربیانو پر تهران تازه بندیزونه تصویب کړل، نو هغوی ته د سبق ورکولو په خاطر به دا خبرې په ځنډ پیلېږي. د ترکیه جنگی الوتکو د عراق په شمال کې د مشکوکو کوردی اغیانو پر پټو ځایونو بمبارد کړی. دوی دا اقدام د ترکیه اغیانو د زیاتیدونکو حمله په جواب کې کړی دی. د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی یو ویان او یو سیمه ایز چارواکي دواړو په اربیل کې د دې هوایي حمله تایید کړی. په حمله کې د تلفاتو دقیق رقم لا نه دی څرګند. د پی کی کی وسلوالو تیرونې د ترکیه په خاوره کې په حملو کې لښته لږه دولس ترکیه عسکر ووژل. له هغه وروسته دا د عراق په شمال کې د کوردی د کوردانو پر سیمو څومره پرله پسې هوایي حمله ده. د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره وایي چې فرانسا، برېټانیا او جرمني له تروریزم سره په مبارزه کې داسې بهرني استخباراتي معلومات کاروي چې د شکنجې او جبر په نتیجه کې ترلاسه شوي. په یو تازه رپورټ کې په دې اړه راغلي چې د اروپا د دې عمده هیوادونو دا ډول اقدام د اروپایي اتحادیې د شکنجې ضد لایحې سره مخالفت لري. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوالې ادارې او څارونکي ویلي چې دا هیوادونه باید د شکنجې د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي، نه دا چې د شکنجو په نتیجه کې په ترلاسه شویو معلوماتو اعتکا.
د 2010 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام
د جنوبی افریقا د فوټبال د نړیوال جام د لوبو پترست کې پرون څلور ټیمونه په خپلو کې سره وجنګیدل. په لومړۍ مسابقه کې هالند سلوواکیا ته 2-1 ماته ورکړه. دوهمه سیالي د برازیل او چیلی ترمنځ چې په نتیجه کې برازیل 3-0 چیلی ته ماته ورکړه. ټاکل شوی چې د برازیل ټیم له دې بری وروسته د لوبو په پړاو کې له هالند سره مخامخ شي چې د اروپا تر ټولو د پیاوړي ټیم په سترګه وسورته کتل کیږي. نن د افغانستان په وخت په شپږنیمه بجو د مازدیګر په شپږنیمه بجو جاپان له پاراګوای سره مسابقه لري. د افغانستان په وخت د شپې په 11 بجو به د پرتګال د فوټبال ډله له هسپانیا سره مخامخ شي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریده چې ورسته خبر هم په جنوبی افریقا کې د نړیوال جام لوبو د ورستی بهیر په بابو د غراز په کابل کې د نجونو د خونځو د ورستیو مسابقو د والیبال او د باسکټبال د مسابقو د نتایجو په باب هم په دې خبرونه کې راپور لرو درته خبروي. خو پر ځین نور موضوعات مو هم په خبرونه کې راپورونه راغون کړي دي. ملګرو ملتونو پرون د افغانستان له حکومت وغوښتل چې غواړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې کمیټه پر القاعده او طالبانو د لګول شوو بندیزونو له تور لیست څخه د یو شمېر طالبانو د نومونو پر ایستلو غور وکړي، نو باید ډیر ژر دې کمیټې ته نور معلومات ورکړي. د بریتانیا دفاع وزیر وایي یوازې له پوځي لارې په افغانستان کې دوامداره سوله او امنیت نشي ټینګېدای، بلکې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ته پکار ده چې له یو شمېر طالبانو سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان امریکایي جنرال سټینلی مکریستل چې تیره اونۍ د امریکا ولسمشر باراک اوباما له دندې لرې کړ تقاعد کوي. د امریکا د استازو جرګې یوې مهمې ډیموکراتي غړې پرون وویل له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستو مخه نیسي، ځکه چې دا په دې هېواد کې پر فساد او له دې هېواده د میلیاردونو ډالرو پر وتلو په قهر ده. د خشونت میراث د ازادي راډیو د پروګرامونو د ځانګړې لړۍ یوه بله برخه د ښځو له پروګرام سره درته خبروو. د بریتانیا دفاع وزیر وایي یوازې له پوځي لارې په افغانستان کې دوامداره سوله او امنیت نشي ټینګېدای، بلکې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ته پکار ده چې له یو شمېر طالبانو سره خبرې وکړي. هغه همداراز وویل د افغانستان پر حکومت یو څه فشار ته اړتیا شته، ځکه څو دا حقیقت درک کړي چې نړیوال ځواکونه به د تل لپاره په دې هېواد کې حضور ونه لري. هغه دا خبره له خپل جرمني سیال سره له خبرو وروسته یوه خبري کانفرنس کې وکړه. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون پارلمان ته په خبرو کې وویل چې د اتو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشیزه کې په دې موافقه وشوه چې د یو داسې افغانستان لپاره باید هڅې ونشي چې له هر پلوه تکمیل وي، یعنې هیڅ خو ونه لري، بلکې باید هڅه وشي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي شي چې د خپل هیواد امنیتي چارې په خپله غاړه واخلي او د طالبانو لاس ته بیا د دې هیواد د پرېوتو خطر له منځه تللی وي. په دې اړه فرشته جلالزئی د نړیوالو خبري اژانسونو پر استناد یو راپور چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د تشدد زیاتېدو په نړیوالو ائتلافي قواو فشار راوست ترڅو په افغانستان کې د دیپوجي ماموریت ته پاتې رسیدو د وخت او څرنګوالي پاړه غور وکړي. روانه میلادي میاشت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره په تیرو تقریبا 9 کلونو کې تر ټولو خونړی بدل شوی دی. نظر پښتني ښکار کوي چې د بریتانیې د وګړو له دریو څخه دوه برخې فکر کوي چې په افغانستان کې جګړه نسی ګټل کېدای او ډیر ژر له دې هیواده د خپل سرتیرو د وتلو غوښتونکي دي. د روټر خبري اژانس په حواله د بریتانیې د دفاع وزیر لیم فاکس ویلي چې له یو شمېر طالبانو سره د خبرو نظریه د بریتانیې د پوځ د مشر جنرال ډیوډ ریچارډ سره شریکه کړې ده. د دوشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته ویلي چې د دې ډول بغاوت په پای کې د دې ضرورت پیښیږي چې د مخالفو او موافقو ډلو ترمنځ فرق وسی. د لیم فاکس په باور د افغانستان د حکومت لپاره د خلکو د ویستري برخې د ملاتړ جلبولو په خاطر اړین اقدام دی. د ویلي مال جنرال ډیوډ ریچارډ سره په دې اړه چې څرنګه باید پولیس کې د نظریه د پیاده کولو لپاره هڅې جاري وساتو خبرې کړي. په داسې حال کې چې د ملي امنیت لپاره پوځي اقدام ډیر ضروری دی، داسې سیاسي مذاکرو ته هم اړتیا ده چې په اوږد مهال کې له افغانستان څخه مشت د وتلو لار خلاصه کړي او افغانستان هم په امنیتي خلا کې واقع نسی. د بریتانیا د پوځ لوی درستیز د یکشنبه په ورځ د بی بی سی سره په دې ارتباط په مرکه کې وویل د هیڅ داسې دلایل نه ویني چې دا خبري ژر تر ژره پیل نسی. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلي چې د بیا پخلاینې پروسه روانه ده او هغه طالبان چې له جګړې لاس اخیستلو او د افغانستان د اساسي قانون منلو ته تیار دي بیرته په ټولنه کې د جذبې دولار لري. کامرون ویلي چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې چې په کاناډا کې ترسره سوه وویل سول چې موږ د یو داسې افغانستان د جوړولو هڅه نه کوي چې هغه له هر پلوه تکمیل وي، بلکې د یو باثباته افغانستان غوښتونکي چې د امنیت د تامینولو جوګه وي او بیرته د القاعده لاسته ونه لویږي.
و امرید چې د بریتانیا دفاع وزیر وایي یوازې له پوځي لارې په افغانستان کې دوامدار سوله او امنیت نشي ټینګېدای، بلکې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ته پکار ده چې له یو شمېر طالبانو سره خبرې وکړي. ملګرو ملتونو پرون د افغانستان له حکومت وغوښتل چې که غواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي کمیټه پر القاعده او طالبانو د لګول شویو بندیزونو له تور لست څخه د یو شمېر طالبانو د نومونو پر ایستلو غور وکړي، نو باید ډېر ژر دې کمیټې ته زیات معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي کمیټې چې د القاعده د غړو او طالبانو پر سفر د لګول شویو بندیزونو او د هغوی د کنګل شویو شتمنیو څارنه کوي، په تور لست کې د ټولو 4 کسانو د نومونو په اړه بیا څېړنه پیل کړې ده. په دې لست کې د 120 طالبانو نومونه هم شامل دي. ټاکل شوی وه چې ملګرو ملتونه پر دې لست بیا کتنه د روانې میلادي میاشتې تر 1 نیټې یعنې تر سبا پورې بشپړه کړي، خو دغه نیټه یې 1 نوره یعنې د جولای تر 1 نیټې پورې تمدید کړې ده. د امنیت شورا دې کمیټې ویلي چې په تور لست کې د 126 افرادو په اړه نورو څېړنو ته اړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د اوتریش سفیر توماس مایر هرټنګ چې پر القاعده او طالبانو د بندیزونو د کمیټې مشري په غاړه لري وویل، تر اوسه پورې له تور لست څخه د 2 محدودو طالبانو د نومونو د ایستلو پرته د نورو په اړه دې کمیټې کار نه دی پیل کړی، ځکه دی وایي چې په دې اړه د افغان چارواکو لخوا نورو معلوماتو ته سترګې دا کمیټه د افغان چارواکو لخوا نورو معلوماتو ته سترګې په لاره ده. تیره میاشت په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې ګډونوالو د افغانستان له حکومت او د هغه له نړیوالو شریکانو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له تور لست څخه د یو شمېر طالبانو نومونه وباسي. د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې د شاملېدو لپاره د طالبانو یو مهم شرط همدا دی چې له تور لست څخه د طالبانو نومونه وایستل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې مشر ښاغلي مایر هرټنګ د 4 اصولو یادونه وکړه چې پر اساس یې کمیټه پریکړه کوي چې د کومو کسانو نومونه له لست څخه وایستل شي. آیا په لست کې شامل فرد په آګاهانه ډول له شخړو لاس اخیستی، وسله یې پر ځمکه ایښې، له القاعده سره یې اړیکې په بشپړه توګه شلولي او د افغانستان اساسي قانون یې منلی دی او که نه؟ هغه وویل دا کمیټه د هر یو فرد دوسیه په جلا توګه څېړي او د طالبانو غړي یوه کټګوري نه ګڼي. مایر هرټنګ وویل افغانستان ته د دغه کمیټې د کارپوهانو د مخکېنۍ او تېره اونۍ کابل ته د ده د سفر په ترڅ کې چې د امنیت شورا له هیئت سره ملګری و، افغان چارواکو ته دا په ډاګه شو چې که ورته زیات معلومات ورکړي نو به هغه له دې لست څخه د افرادو د نومونو په ایستلو کې ډېره مرسته وکړي. د امنیت شورا هیئت په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي او نورو چارواکو سره وکتل. هغه وویل چې که افغان چارواکي ورته په راتلونکو 2 ورځو یا 2 اونیو کې دغه معلومات وسپاري نو به د امنیت شورا د بیا څېړنې په بهیر کې چې موده 1 نوره هم یعنې د جولای 3 نیټې تمدید شوې ده د غور لپاره په پام کې ونیول شي. د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د افرادو ایستل د امنیت شورا د 15 دایمي او موقتي غړو منځورۍ ته هم اړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د اوتریش سفیر او د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې مشر وویل چې ولسمشر کرزي تر اوسه امنیت شورا ته په دې اړه چې کوم کسان غواړي چې له تور لست څخه وایستل شي د نومونو لست نه دی سپارلی. خو په ملګرو ملتونو کې د مکسیکو سفیر کلود هیلر چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهیي مشري په غاړه لري وویل ولسمشر کرزي په عام محضر کې دې موضوع یادونه کړې او ویلي دي چې حکومت غواړي په دې برخه کې د بندیزونو له کمیټې سره همکاري وکړي. د اوتریش سفیر ښاغلي مایر هرټنګ وویل د په نظر ټول په دې برخه کې هڅه کوي، ځکه دوی پوه دي چې دا د دې پروسې لپاره ډېره مهمه ده چې ځانګړې کمیټې ته نور معلومات وړاندې کړي. د یادونې وړ بولو چې د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. ازادي راډیو هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د ځانګړي کمیټې د مشر د وروستیو څرګندونو په اړه چې وایي افغان حکومت تر اوسه پورې له تور لست څخه د طالبانو د نومونو د ایستلو لست دوی ته نه دی سپارلی او نه هم په دې اړه زیات معلومات ورکړي دي. په دې اړه هڅه کوو چې د افغان مقاماتو عکس العملونه راواخلو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان امریکایي جنرال سټینلی مکریستل چې تېره اونۍ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا له دې دندې لرې شو تقاعد کوي. د امریکا د پوځ یو ویاند وویل مکریستل پوځ ته ویلي چې غواړي تقاعد وکړي، خو تر اوسه یې په دې اړه رسمي غوښتنه نه ده وړاندې کړې. 55 مکریستل چې په رولینګ سټون مجله کې د خپاره شوي راپور په خاطر له کاره لرې کړی شو، ډېره تمه کېده چې دی به له پوځ څخه استعفا وکړي. په دې راپور کې ده او د همکارانو د اوباما د سلاکارانو په اړه سپکې سپورې خبرې کړې وې. د امریکا ولسمشر د هغه پر ځای د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال ډیوید پیټرویس ټاکلی چې په پام کې ده د امریکا د مشرانو جرګې نن د تایید یا رد دو په اړه رای واخلي. او مخکې لدې چې د امریکایي مطبوعاتو لخوا د وروستیو راپورونو په باب د امریکا د یوې مخکښې سناتورې عکسالعمل درواورو. د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. فرشته جلالزی د څو ورځپاڼو پاڼې اړولي او مهمې برخې راوروي.
د انټرنیشنل هرالډ ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان په اړه په خپله وروستۍ مقاله کې چې د وتلو یوازنۍ لاره تر سرلیک لاندې خپره سوې لیکلي، هر څومره چې په افغانستان کې وضعیت تاریکه کیږي او د امریکا لپاره ستونزې ډیریږي، په هغومره اندازه په دې هیواد کې د امریکا د پوځ د حضور موده زیاتیږي. خو په دې ډول نه، لکه اوس چې 9000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دی راځي او د ناټو له پوځونو سره یو ځای د وسلوالو په ضد مبارزه کوي. د لیکوال په باور کچېری په افغانستان کې له تروریزم سره روانه مبارزه ماته هم وخوري، دا زمانه ست چې بیا به هم په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور په یو ډول نه یو ډول موجود وي، او حتی په 2000 یا تر هغه وروسته کلونو کې به په افغانستان کې د حاکم حکومت تکیه بیا هم د امریکا پر پوځي حضور وي. نو لیکوال وایي په اصل کې په افغانستان کې ناکامي هغه څه ده چې امریکا په لومه کې کښېستلی سي، او په دې خاوره کې د امریکایانو لپاره برای یوازنی انتخاب دی. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا پر افغانستان په یوه مقاله کې په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هلو ځلو ته کتنه کړې. د مقالې په یوه برخه کې ویل شوي جمهور رئیس براک اوباما او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې رئیس دواړو د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د هغې معاملې په اړه چې د پاکستان په ملاتړ ترسره کیږي شک او بې باوري څرګنده کړې ده. نیویورک ټایمز امریکا له ای بی سی تلویزیون سره د دې هیواد د استخباراتو د ادارې د رئیس ته خبر راخیستې چې ویلي دي موږ داسې هیڅ شواهد نه وینو چې طالبان په رښتیا پخلاینې ته زړه ښه کوي، په دې معنی چې خپلې وسلې به په مځکه ږدي، له القاعده سره به خپلې اړیکې وشلوي او په واقعي ډول به په ټولنه کې د ژوند کولو لپاره تیار وي. د ورځپاڼې په لیکنه د سولې په خبرو کې د پاکستان د هلو ځلو په اړه جمهور رئیس اوباما د نظر څرګندول له وخته مخکې ګڼلي او ویلي دي چې د هڅو ته باید په شک خو په خلاص نظر وکتل سي. جمهور رئیس د حقانی شبکې غړو او یا هغو طالبانو ته چې د ورځپاڼې په لیکنه پاکستاني د سولې معاملې ته د ورګډولو هڅه کوي د افغانستان پر راتلونکي رهبرۍ کې د ځای درلودو پر امکاناتو له خبرو ډډه وکړه. دا په افغانستان کې د سولې په هڅو کې د پاکستان د هلو ځلو په اړه د نیویورک ټایمز د تیرې اونۍ د راپورټ په وړاندې د امریکایي مشرانو لومړۍ څرګندونې وې. امریکایي مقاماتو سره له دې چې د سولې لپاره د طالبانو له ځینې کړیو سره خبرې مهمې ګڼلې، خو له داسې رهبرانو لکه سراج الدین حقانی، د هغه پلار جلال الدین حقانی او یا هم ملا عمر سره یې د سیاسي قدرت د شریکولو د نظر شدید مخالفت کړی دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه و. تاسو ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دا خبرونې په ټول افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. د امریکا د استازو جرګې یو مهم دیموکراتي غړي پرون وویل افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستو مخه نیسي، ځکه چې دا په دې هیواد کې پر فساد او له دې هیواد د میلیارډونو ډالرو پر وتلو په قهر ده. پرون امریکایي ورسپانو دو ورسپانو د دې هیواد پلټونکو په قول راپور ورکړ چې د افغانستان دولتي چارواکي څارنوالانو، قاضیانو او پلټونکو ته اجازه نه ورکوي چې واسطه لرونکي لوی فاسدان ونیسي یا تحقیق ترې وکړي، او په تیرو دریو کلونو کې یوازې د کابل د هوایي ډګر لارې له افغانستانه 3 میلیارډ ډالر بهر ته وړل شوي دي. د امریکا د استازو جرګې مخکښې غړې نیتالاوی چې د دې جرګې د بهرنیو مرستو د تدارکاتو د کمیټې مشره د خبرداری ورکړل چې تر هغو به 1 سنټ مرسته افغانستان ته ورنکړي چې ډاډ نه وي ترلاسه کړی چې دا پیسې هلته نه وهل کیږي. د همدارس په افغانستان کې د فساد په باب د یوې استماعیه غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. د لاوی یو همکار وویل چې د اوباما ادارې په یوې لایحه کې د استازو د بهرنیو مرستو له جرګګۍ څخه د 2011 مالي کال لپاره د 3.9 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. خو مرمن لاوی په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا به د دې لایحې یوازې هغه مرسته تصویب کړي چې د انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې وي. ټاکل شوې ده چې دا کمیټه د چهارشنبې په ورځ پر دې لایحې غور پیل کړي. مرمن لاوی وویل زه نه غواړم د امریکا 1 سنټ د فاسدو افغان چارواکو، جګړه مارو، د نشه یي موادو کاروباریانو او تروریستانو جیب ته ولویږي. لاوی وویل چې دا به په دې باب استماعیه غونډه وروسته له دې وروبولي چې راتلونکې اونۍ کانګرس په افغانستان کې د فساد د ادعاو په باب بحث وکړي. اوس په هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه وکړو. په کابل کې زموږ همکار دی څو ورځپاڼو او پانی اړولې او مهمې برخې راوروي.
سرنوشت د افغان کابینې نمانده وزیرانو ته د باور رایه د ورکولو په بهیر بحث کړی او د داود علي نجفي او سرور دانش د ردولو په اړه د ولسي جرګې پریکړې ته په اشاره لیکلې چې دوی په ولسي جرګه کې د هزاره وکیلانو د اختلاف قربانی شوي دي. ورځپاڼې دې مسلې ته په خپله سرمقاله کې هم دوام ورکړی او په هغو کسانو سخت انتقاد کړی چې دې مسلې ته قومي رنګ ورکړی، ځکه د ورځپاڼې په وینا که چیرې قومي مسایل مطرح وي نو نه به ازبک او نه هم تاجک نماندو د باور رایه ترلاسه کړی وي. ورځپاڼې په جګو دولتي پوسټونو کار کول د هزاره قوم حق بللی، خو لیکلی چې له دې مخکې دوی باید ځانونه له خپلو سوداګرو مشرانو خلاص او د هغوی د فاشیستي کړنو تر شا ونه درېږي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې د طالبانو په جوړښت بحث کړی او له دوی سره د خبرو امکانات څېړلي دي. هیواد به په خپله سرمقاله کې په هغو رپورټونو بحث کړی چې پکې د دولت د یوې مخالفې ډلې له مشر سره د ولسمشر کرزي د پټې لیدنې ذکر شوی. ورځپاڼې که څه هم د افغان ولسمشر په وینا دا ډول رپورټونه په کلکه رد کړي، خو هڅه یې کړې چې د هغې تر شا اهداف وڅېړي. ورځپاڼه تر ډېره په دې باور ده چې د دا ډول اوازو خپرول او بیا په رسنیو کې هغو ته هوا ورکول د هغو مغرضو کړیو کار دی چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د روان بهیر ته زیانمنولو او د افغان او نړیوالو ذهنیتونو د خرابولو هڅه کوي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت او ټکاو د راوستلو لپاره روانو هڅو ته کتنه کړې، خو لیکلي چې دا هڅې یوازې او یوازې د چم او ګاونډ هیوادونو په هر اړخیزه همکارۍ سره بریالۍ کېدای شي. افغانستان ټایمز هم په خپله سرمقاله کې نمانده وزیرانو ته د باور رایه د ورکولو په بهیر تبصره کړې او په دې ترڅ کې د چارو د سمون لپاره نو وزیرانو ته ځینې سپارښتنې کړې. ورځپاڼې لیکلي چې د ملي شورا د انتخاباتو په محل د ډاډمن امنیت ټینګول او د کابل نړیواله غونډه هغه مهم مسایل دي چې خلک یې په سمه توګه ترسره کول غواړي. ورځپاڼې په همدې حال کې دا اندېښنه هم ښودلې که د کابینې ځینې پوسټونه خالي وي نو ممکن د کابل په نړیواله غونډه کې چې د نړیوالې ټولنې څخه د مرستو د ترلاسه کولو لپاره یو ښه چانس دی، زیاتې مرستې ترلاسه نه شي. په خپل نننی کارتون کې په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو بهیر انځور کړی او پکې دا ښودل شوی چې دا بهیر هم د قومي، شخصي او کورنیو اړیکو ښکار شوی دی. خدمتګار بیا د خپل لومړي مغټ سرلیک په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې روانې مبارزې ته ځانګړی کړی، خو په غټو ټکو سره لیکلی چې په فساد کې ښکیل چارواکي خوندي دي. ورځپاڼې لیکلی چې هر ورځ افغان څارنوالانو، قاضیانو او څېړونکو ته د جګپوړو افغان چارواکو لخوا ټلیفون کېږي چې له دوسیو څخه د جنایتکارانو نومونه وباسي. ورځپاڼې دې مسلې ته په خپله سرمقاله کې هم دوام ورکړی او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو رپورټ په استناد لیکلی ده چې د فساد په وړاندې د افغان دولت مبارزه ناهیلې کوونکې ده. ورځپاڼې په دې اړه د امریکایي پلاوي څرګندونو ته اشاره اټکل کړی چې ممکن د کابل په نړیواله غونډه کې د فساد په وړاندې د مبارزې لپاره نړیوال فشارونه زیات شي. ویسا هم په یو مطلب کې د 2000 نوماندو وزیرانو د رادیدو په عواملو بحث کړی او په دې ترڅ کې د ملي جبهې د یوې سرچینې په حواله لیکلی چې دغو نوماندو وزیرانو ته د محقق او ملي جبهې پلوي وکیلانو رای نه ده ورکړې. د ورځپاڼې په وینا د محقق پلوي وکیلانو د دې لپاره دغو نوماندو وزیرانو ته د باور رای نه ده ورکړې چې دوی دا وزیران د خپل اړخ نه ګڼل. ورځپاڼې د دوی د رادیو بل لامل ته هم ګوته نیولې او لیکلی چې د کوچیانو او هزارهګانو ترمنځ د روسۍ شخړې په اړه د حزب وحدت د مشرانو قوم پالونکي دریځ هم د دغو وزیرانو په رد کې رول لري. او ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې بیا نوماندو وزیرانو ته د باور رایه د ورکولو پرونی بهیر له معامله ډک بللی چې د ورځپاڼې په وینا د افغانستان له راتلونکي سره یو ستره جفا ده.
د جنوبي افریقا د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان په وخت په 6:30 بجو جاپان له پاراګوای سره مسابقه کوي. د افغانستان په وخت په 11:00 بجو د شپې پرتګال له هسپانیا سره مخامخ کیږي. پرون د جام لوبو په ترڅ کې څلور مسابقې وشوې. په لومړۍ مسابقه کې هالند څلورو ټیمونو مسابقې وکړې. په لومړۍ مسابقه کې هالند سلواکیا ته 2-1 ماته ورکړه. دوهمه سیالي د برازیل او چیلي ترمنځ وه چې په نتیجه کې برازیل 3-0 چیلي ته ماته ورکړه. د جنوبي افریقا د فوټبال د نړیوال جام لوبو څخه که لاشو کابل ته، په کابل ښار کې د نجونو د ښوونځیو ترمنځ د باسکټبال او والیبال سیالۍ چې د جوزا په 6 نیټه پیل شوې وې پرون پای ته ورسېدې. د پوهنې وزارت چارواکو وویل په دې سیالیو کې د والیبال 14 او د باسکټبال 9 ټیمونو برخه اخیستې وه چې د باسکټبال په برخه کې د سوریا او د والیبال په برخه کې د مریم علي لیسو لومړی مقام وګاټه. په دې اړه نور حال کابل د زکی غیاسي په راپور کې.
د کابل ښار د ملالۍ د انجونو لیسه د دوشنبه پر ورځ د انجونو د بیلابیل لیسو ترمنځ د والیبال او باسکټبال د سیالیو د پایلو بو شاهده و. د انجونو د لیسو ترمنځ د سیالیو اساسي هدف د پوهنې د وزارت د ملي لوبډل لپاره د غوره لوبغاړو انجونو ټاکل خودل شوی. د پوهنې وزارت بدني روزنې رئیس همایون عالم یار وویل چې په دې سیالیو کې د کابل ښار د بیلابیل ښوونځیو لسګونه لوبغاړو انجونو ګډون کړی و. هغه د باسکټبال او والیبال د پایلو بو د نتایجو د اعلان په ترڅ کې وویل
نتیجه این مسابقات در بخش بسکتبال لیسه عالی ملک سریا مقام اول حاصل شدند.
د دې سیالیو نتیجه د بسکتبال په برخه کې د ملک سریا عالی لیسه لومړی مقام، د زغونی د لیسه ټیم دوهم مقام، د ملالی لیسه دریم او د رابعه بلخی د لیسه ټیم هم دریم مشترک مقامونه وګټل. د والیبال په برخه کې د مریم د عالی لیسه ټیم لومړی مقام، د ملالی د لیسه ټیم دوهم، د رحمان مینه د لیسه ټیم دریم او د درخانی